احمد شیبر یم. السلام علیکم. 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موډان دي د پاکستان له تازه حالاتو خبرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په پاکستان کې به ځانګړي محکمې اعلان وکړ چې عمران خان به د اداري فساد د تور په قضیه کې اته ورځې په توقیف کې پاتې شي. پخوانی سرتیا سم او د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون امنیتي ځواکونه ونیو چې دا پیښه د پاکستان په اکثرو سیمو کې د خونړیو مظاهرو سبب شوه او حکومت مجبور شو چې د پاکستان په ځینو برخو کې پوځیان ځای پر ځای کړي. عمران خان پر د اداري فساد لګیدلې تورونه رد کړي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې د لږ تر لږه 4 کسانو د وژلو او شاوخوا 20 نورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دې ایالت په بنو کې مظاهره چانو پر وی پوځي چاونی برید کړي او د چاونی دروازې ته اور ورته کړي دي. په پنجاب کې بیا امنیتي ځواکونو نشته زرته مظاهره چان نیولې دي. چین نن پر طالبانو شغب کړ چې په خپلو افراطي تګلارو کې چې شزی لزده کو به برخې کړي او لامه ژوند یې سندي تکړي اصلاحات راولي. پکنګ په ورته وخت کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې نور ثابت ګامونه واخلي. دا خبرې نن د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وی بین په پکنګ کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. د وویل چې چین هیله مند چې په کابل کې سرپرست حکومت جدي ګامونه په سم لوري واخلي چې د نړیوالې ټولنې اعتماد او اعتبار خپل کړي. شاغلی وی بن زیاته کړه چې نړیواله ټولنه له هم د افغان سرپرست حکومت په برخه کې ډېری اندېښنې لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په خوست کې د څلور خبریالانو د خوشکېدو خبر ورکړ. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی رډو ته په یو پیغام کې تایید کړه چې په خوست کې څلور نیول شوي خبریالان آزاد شوي دي. د غرغش تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولسرخ رادیو مشر محمد الدین شاخی علی، د چنار رادیو مشر پامیر اندیش او د نن رادیو خبریال عبدالرحمن آشنا د دوشنبه پورس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې له لوري نیول شوی وو. د امر بالمعروف ریاست ویلی وو چې دا کسان د نشیاتو د تګلارې د اصلاح لپاره یو ورکشاپ ته بلل شوی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له نه هتیا روغتیایي مرکزونو سره مرسته کوي. دغه سازمان په خبر پاڼه کې چې سیشن بی پروسه خبره کړې ویلې دي چې د قطر له پرمختیایي صندوق سره د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره تړون لاسلیک کړی دی. د ترکیه، ایران، سوریه او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په ماسکو کې غونډه وکړه. دا له کلونو وروسته چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، د انقره او دمشق ترمنځ د اړیکو د شکېدو لپاره په لوړه کچه خبرې وې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د غونډې پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې پر همکاري ټینګار وکړ او وی ویل چې پر دې باید کار وشي چې سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د اپوزیسیون ملاتړ کړی او سوریې ته یې پوځیان استولې دي. همداراز د میلیونونو سوریایي کډوالو قربانه ده. د هند صدراعظم نریندرا مودی د جون په 22مه واشنگتن ډی سی ته په رسمي سفر ځي. د سپین ماڼۍ ویان دی کیریان جین پیری نن په یو بیان کې ویل چې دا سفر به د آزاد، سوکاله او خوندي بحر الکاهل هند په اړه د دواړو هیوادو مشترک تعهد د دفاع، پاکې انرژي او فضا یو ټکنالوژي په شمول پیاوړی کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو د پاکستان له تازه حالاتو خبرو. د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د پاکستان په مختلفو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې لرو چې د طالبانو له لورې د ښځو پر تعلیم بندیزونه غندلې دي. افغان جونې له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیسي.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار
اجازه دي نه ورکوي چې دا ملت وځوریږي یا یې له دوی سره کینه لا ډېره شي.
تر لسو بجو یو شمیر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د خبرون په پیل کې د پاکستان موضوعاتو ته ورګرځو. له داوود خټک د مشال راډیو له اډیټر به وورو چې په پاکستان کې حالات څنګه دي.
په پاکستان کې چې کوم په پیښور کې د سلورو کسانو د دریو کسانو چې موږ د کوم اطلاعات راغلي د مارک او د انزویش نتر او ویش کسانو د زخمی کې دوه خبر دي. دغه سي په لاهور کې هم تر اوسه پوری مظاهرې روانې دي. ورسره بیگا په چکدره کې یعنی په ملکن ډویژن کې هلته هم سکه کسانو باندې دزې شوې دي، په هغه کې سوار لس کسان زخمیان شوي، یو کس پکې مړ شوی دی، او په کوټه کې یو کس وژل شوی دی. خو د کوټې د مظاهرو تر اوسه پورې موږ ته څه حال نه دی راغلی. البته په پېښور کې مظاهرې روانې دي، کومه چې لوی سړک دی، یعنی سند انډس هاي وی چې وته ویل شي هغه هم بند ده، او د پاکستان پوز یو بیان جاری کړی دی چې په هغه کې د پرونی ورځی واقعیات چې دی ډېر په سخت ټکو کې یاد کړی دي، او د پرونی ورځی د تورې ورځ په توګه باندې یاد کړی دی.
په پېښور کې په تیر خبرونه کې تاسو ویل چې له بالاحصار سره ډزې شوې دي، هلته وضعیت څنګه دی؟
بالکل، هلته اوس هم مظاهرې چند راغونډي. پولیس سهر مل کوشش وکړو چې د هغه ځینې د خلک لري کی په هغه باندې اوخکي بیانونه ګیس هم وکړو، او دغه دوران کې هوایی ډزې د یو خانه هم شوې دي او د بل خانه هم شوې دي. نو ظاهر د پاغې کې کېدې شي چې دغه نقصان هم په هغه کې رامسته شوی، خو تر اوسه پورې اوس د هغه نه پس بیا کوم هغه د وهلو ټکولو یا د جګړو هغه سلسله چې د هغه خو لږه بنده شوې ده، خو خلک اوس هم هلته ناست دي او حالات داسې دي چې لږه څه وخت هم هغه خرابېدې شي.
خټک صاحب، د نورو ګوندونو عکس العمل په خیبر پښتونخوا کې څه دی؟ هغوی تر اوسه پورې څه دریځ خپل کړی؟
اصل کې دا تحریک انصاف پارٹی چې دا نو د دې مشر خاص کر عمران خان دی، د نورو ګوندونو څومره ګوندونه هم چې دي، نو سیوا د جماعت اسلامي ګوند نه چې اغي نه یو طرف ته دي او نه بل طرف دي، نور خو څومره ګوندونه چې دي نو اغه په یو طرف دي، او تحریک انصاف ګوند چې د پاکستان دی اغه په بل طرف دي. په پارلیمان کې څومره ګوندونه دي اغه یو طرف ته ولاړ دي، تحریک انصاف بل طرف ته ولاړ دي. نو خو د پاکستان سیاستوال بیا هم په یو طریقه باندې لکه دین وړاندې پیپلز پارٹی ویلی چې را تاو تاریخوالی ته خبر نه تل پکار، او سیاسي مشران چې دي هغه همیشه د خبرو اترو د لاري د مسلو د حل کولو خبرې کوي.
مننه خټک صاحب. وربشو اسلام آباد ته، اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال طاهر خان را سره دی. طاهر خان، په اسلام آباد کې وضعیت څنګه دی؟
اسلام آباد کې ځنې مهم سړکونه چې کم د پنجاب خیبر پختونخوا څخه اسلام آباد ته خلک داخليږي، موټر وی هغه بند ده. بیا چې کم سړک کشمیر هائی وے، سرینگر هائی وے ورته وی اغم تھړی شوی دا، کګی عمران خان نن کم عدالت ته حاضر شوی، نو دغه سرینگر هائی وے چې دا یو ډیر مصروف او د پنجاب او د خیبر پختونخوا او د پاکستانی کشمیر لکه دغه لارې ته داخلي اسلام آباد ته، نو هغه نن بندوا اسلام آباد کې زنه نو ګرځیدم. او په اسلام آباد کې د سیو غنې چې یو خاموشي وا، اکثر دفترونه بند او د موبایل کبنو دفترونه بند او رش په اسلام آباد کې نشته، ځکه چې خلکو سره بیا دغه رنگ ماحول کې بیا غوي ضرور ویره لري چې سم مشکل پیدا کی دي شي.
طاهر خان، د گرفتاریانو په ارتباط تاسو معلومات څه دي؟
شامود قریشی خبر اول شو، خولګه سی بوڑان دی د تحریک انصاف په خپل اغه رپورت تایید نکړو را دي کړ، ملک مخ کې دلته رسنه او ټول رسنه دا خبر اور کړي وو، تر اوسه پور بیا لکه پی ٹی آئی لخوا چې کوم دا رپورٹ رد شوی دی، دام ډیر وخت وروسته دا کار رد شو. البته نن دا پاکستان تحریک انصاف چې کوم سیکرٹری جنرل دی، عمومی سیکرٹر دی اسد عمر، هغه نن سهار د اسلام آباد د عالی محکمې دغه زینا نیولې شوی دی، او هغه تر اوسه پورې لکه حکومت سره په حراست کې دی.
د نورو هغو کسانو چې ویل کیږي چې په پنجاب شاوخوا زر کسان نیول شوی دی، دغه په باره کې تحریک انصاف څه نه دی ویل؟
تحریک انصاف بالکل سو ویلی دی، تحریک انصاف د ډیرو کسانو چې کوم هغه دایدا کی چا وهلی شوی ټکولی شوی دی، زرانم پکې شامل دي، دا غي اکسونه خبر کړی دي چې کوم ځای کې دیني ولیکيږي، دا غي ویډیو غانې خبرې کړی دي. نو پی ٹی آئی خو، لیکن چونګه دا وخت بالکل یو غیر یقیني حالت ته او گرفتاره او نیول روان دي، نو هغه مشخص شمیر لکه تر اوسه پورې رسمي چانل تایید کړی، لیکن په کراچۍ خلک نیول شوی دي، په بلوچستان کې نن په کوټه کې د پی ٹی آئی د مشرانو په کورونو باندې چاپی وهلی شوی دي، او په نور ځایونو کې هم دا کم دی چې بیا پولیس او د یا د نور امنیتي ځواکونو او د پی ٹی آئی د کارکنانو ترمنځ نښتی کیږي، هغه کې گرفتاری کیږي. نو ګڼ شمېر خلک خو پی ٹی آئی وی چې نیولې شوی دي، پولیس هم د ځینې گرفتارو خبره کوي، لیکن مشخص شمېر زما لپاره مشکل دی او چا اعلان کړی نه دی.
طاهر خان، تاسو کراچۍ ته اشاره وکړه، په کراچۍ کې پرون حالات ډیر خراب وو، نن څنګه په کراچۍ کې وضعیت څنګه دی؟
کراچی کې تشدد پیښې خو نن مونږ نه هغه پړه معلومات، لیکن په کراچی کې هم نن مظاهره مشتا، سړکونه په کوم ځین ځینو کې بندو، خو کده کراچی او بیا د نور لکه د سین صوبې او د نور هغه نسبتو کو، نو بیا په سین کې او یا په کراچی کې هغه عمره لکه نن حالات خراب نو لکه څنګه چې تیر ورځ د متحده ایالاتو ځکه په کراچۍ کې د پی ٹی آئی یو پخوانی وزیر نیولې شوې دی او سره نور ګڼ شمېر کسان نیولې شوې دي. نو مظاهره خو نن شوې دي, بالکل شوې دي, لیکن تشدد رپورٹ مونږ دلته نه ترلاسه کړی د کراچۍ.
سیاسيون څه وایي چې د پاکستان دغه وضعیت په ترکل پورې داسې دوام لکوي؟
زما خیال چې دا به دوام ځکه کوي چې یو خو عمران خان ممکن نه ده چې د خپل دریض او موقف نه واوړي, او داغه بیانونه خو چونکه اوس هغه په بند کې دی نو هغه رنګه هغه سانتیاوی خو بند لري چې یو بیان ورکړي. او نن چې کله هغه عدالت ته پیښې و نلته میډیا ته اجازت نه و, هیڅ چاته اجازه نه و چې هلته ورشي, فقط داغه یو څو قانوني وکیلانو ته اجازه وه. نو یو خو د عمران خان آواز به ممکن نه چې تر څه وخت پورې بند وي, لیکن د پی ٹی آئی مظاهرې خو روان دي. هغه یو کمیټه جوړ کړې ده او شامه مو پریشي دا کمیټه پختي چې موږ نوم واخیست داغه مشرم دی. خو لیکن ګوره زما نظر دا دی چې دا حالت به همداسې روان ځکه چې پاکستان کې دا وخت څوک نشته چې دا کم غاړې چې دي د دې ترمنځ کینی خبرې وکړي او یورو جوړ جاړي وکړي. یو خو به فوج پاکستان د پردو شاته باغي او خپل رول لره لوبو او دغه رنګ حالاتو کې به روغ جوړ کوله, لیکن اوس خو فوج ډېر سخت بیان فوج جاری کړی دی او 13 ورځ د نهم مئی ته 14 ورځ ویلې ده چې دا د پاکستان په دغه کې یو نوی باب هم دی. نو یو نوی پاڼه خلاص شو او په عمران خان تور لګولې دي چې هغه په لارښوونه باندې په فوج باندې حمله شوې ده. د فوج بیانې کې دا هم ادعا شوې ده چې دا د پاکستان په 15 او 1 کال تاریخ کې داسې کار نه شوی چې فوج دغه رنګ هدف شوی دی او فوج ویلې چې دی خو ډېر زغم نه کار اخیستې دي. نو د فوج بیان چې داسې راځي او عمران خان هم فوج تورنی, نو بیا خو هغه د روغ جوړې د پاره هغه چې په خوا به د چا رول وو هغه نشته, بل هغه شخصیت پاکستان کې ختم شول. چې کوم شخصیت به وو په نظر بوټو په شان, ذوالفقار علي بوټو په شان, لکه نورم ډېر نمونه دي, ډېر زیات نمونه دي. ولی خان
ګوندونه په خپل په پاکستان کې ډېر پیاوړي وو, په خوا مسلم لیگ قوي وو, پیپلز پیاوړي وو.
پاکستان کې بدقسمتي وو دادا چې څوک په حکومت کې داغه تګلار بل شان وي, چې څوک په اپوزیشن کې وي مخالف وي داغه لګبر شان وي. لکه دا څو د افسوس خبره ده چې په عمل کې دا حالت روان دی. او ګوره لکه د عمران خان چې کوم مخالفین دي هغه ټول یو طرف ته شوي دي. او ګوره لکه د فوج خبره وخت موږ تاسو کړل د پنجاب او خیبر پختونخوا اسلام آباد کې مسکیږي. نو د فوج باندې نن په دې فیصله باندې انتقاد کړی دی تحریک انصاف دوه مشرانو, شاه محمود قریشی او پخوانی وزیر فواد چودھری. او دغه دلیل زما په نظر باندې کمی ځکه دی چې کله دا 14 مئی باندې پنجاب کې انتخاباتو موضوع راغله, نو فوج ترې محکمه کې سپریم کورټ کې وویل چې فوجان د وسلوالو ډلو خلاف په فعالیتونو کې مشغول دي, نو هغه نشي کولای چې د امنیت ټینګولو لپاره انتخاباتو لپاره فوج ځای په ځای کړی. او نن بیا فوج د رسمي بیان یې جاری شو د پنجاب او د خیبر پختونخوا اوس لکه شی بولان د کابینې اسلام آباد لپاره منځوري ورکړه. نو هغه دا پښتنه کړی دا چې پرون خو تاسو سره فوج نو چې امنیت ټینګ کې په انتخاباتو کې هغه د اساسي قانون ضرورت هم دی, او نن تاسو فیصله وکړو فوج راضی مشو چې موږ ځای په ځای کیږو.
د پاکستان په ارتباط نوی تازه خبرونه دادی چې ځین راپورونه وایي چې د وژل شویو کسانو شمیر د مظاهرو په ترڅ کې 100 تر رسیدلی دی. په کراچۍ کې د ملیر په سیمه کې پر چینایي کمپنۍ بریټ شوې دی. پولیس وایي د حمله دوه ترهګرو کړې چې دوی یو وژلی او د دې کسانو مخې نیولې ده چې د کمپنۍ ته ننوځي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په آزاد بازار کې نن 290 پاکستانی روپۍ په یو ډالر تبادله شوې. پرون چې عمران خان نو نیول شوی ډالر په 202 تبادله کېده. او یو شمیر اقتصادي کارپوهان د ریټرز اژانس ته ویلي دي چې اوس ګران ښکاري چې پاکستان په نړیوال وچی صندوق یا IMF پورونه ترلاسه کړي, ځکه چې د دې کارپوهانو په وینا د پاکستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان په اړه د نړیوالو د عکس العملونو په اړه له نوریاس نوري څخه اورو. وربشو نړیوالو عکس العملونو ته نوریاس نوري نړیوال عکس العملونو راغونډ کړی دي د طالبانو د عکس العمل په ګډون چې د پاکستان په اړه کې څه ویل دي. نوري صاحب مهرباني.
بلې شیبر صاحب, لومړی به د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزارت د اعلامې د هغې برخې چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې, دې موضوع ته راشو. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامې په همدې برخه کې ویلي چې په پاکستان کې وضعیت ته اندېښمن دي او په دې برخه کې په پاکستان کې خپل استازولیو ته لارښوونه کړې ده چې د افغانانو د په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. البته په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طبعا ځینې لارښوونه به کړې وي. خو په عین حال کې د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه چې لاریونونه شوي او په ځینو مواردو کې هم تاوتریخوالی شوی دی خواشنی څرګندوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت په پاکستان کې سیاسي ثبات د پاکستان د مسلمان ملت او د ټولې سیمې په ګټه بولي او له ښکېلو لورو د زغم او تفاهم غوښتنه کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي چې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه څه چې په پاکستان کې پیښیږي د دې هیواد د قانون له حاکمیت او اساسي قانون سره اړخ لګوي. بلینکن دغه څرګندونه د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر جیمز کلیور سره کلیورلی سره په یو خبري کانفرنس کې کړي دي. په عین حال کې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک هم ویلي چې دا هیواد د پاکستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی سوناک د دې وزارت د دې هیواد پارلمان یو شمېر غړو ته په څرګندونو کې ویلي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدل د دې هیواد یو کورنۍ موضوع ده. هغه زیاته کړې چې له ډیموکراتیکو پروسو او په سوله ییز ډول د قانون حاکمیت د درناوي ملاتړ کوي. د سکاتلند صدر اعظم چې په خټه پاکستانی دی یوسف حمزه یوسف هم ویلي چې په پاکستان کې وضعیت د په خبره د هغه هیواد چې زړه ته ډیر ور نږدې دی ژوره اندېښنه لري. ښاغلی یوسف چې د سکاتلند ګلاسکو ښار کې د هیواد ته له کډه شویو پاکستانی مور پلار څخه دنیا ته راغلی دی نن په یو ټویټ کې ویلي چې په پاکستان کې د آرامۍ لپاره د نړیوالې ټولنې د غړو له غوښتنو سره دی هم همغږی کیږي. هغه زیاته کړې ده چې تر ټولو مهمه دا ده چې په پاکستان کې د قانون د حاکمیت او د ډیموکراسۍ د اصولو درناوی وشي.
مننه نوریاس نورینمو د پاکستان د حالاتو په ارتباط د نړیوالو عکس العملونو جزئیات واورېدل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا ستیر ډو پروانه خبرونه کې تر نه نیمه بجو وروسته د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه اوریدلای شئ. خو اوس یو بل مسله د افغانستان په ارتباط راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د ټولو اسلامي نړۍ له دری سره په ټکر کې بللای. انټونی بلینکن په واشنگتن کې وی غونډه ته دا خبره وکړه. تفصیل په دې راپور کې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو او خزو په زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو دا کړنې د اسلامي نړۍ له دری سره په ټکر کې وبللې. خاغلی بلینکن چې د سیشنبې په ورځ د مئی میاشتې په نهمه نیټه په واشنگتن کې د کوچنی اختر د نمانځنی په یو پروګرام کې خبرې کولې وویل هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو د پریکړه وغندل ویل چې قران کریم د خزو او نارینه ول لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
کله چې طالبانو د خزو پر وړو زده کړو بندیز ولګاوه نو د نړۍ مسلمانو حکومتونو د دوی دا پریکړه وغندله
او وی ویل چې د طالبانو دا اقدام غیر انساني او د اسلامي عقایدو سره په ټکر کې دی. د اسلامي نړۍ ګڼو دینی عالمانو هم د اسلامي شریعت پر وړاندې کې د طالبانو کړنې غندلي او ویل دي چې قران کریم د ښځو او نارینه وو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو سره سم په خوانځي کې د جنونو منځنۍ زده کړې باندې کړې او وروسته بیا د پهنتونونو دروازې هم دوی په وړاندې وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت د پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې، خو دوی خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مئی میاشتې په 10 د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت د جنونو خصوص زده کړې ته تل لپاره نه دی بندي کړې. هغه وویل موږ هیڅ کله نه دی ویلي چې د خوځو زدکړې ناروا عمل دی، بلکې موږ دا ویلی چې د دوی زدکړې به تر بل امر پورې بندي وي. خو یو شمیر افغان زدکونکي وایي چې څوم د طالبانو امرسانی پاینل لري، خو لا هم هیله لري چې په وړاندې به خونځي پرانیستل شي. د خونځي او دوه زدکونکو علي او فرشتي ازادي رادیو ته وویل
څه کم دوه کال پوره شول چې زموږ خونځي لا هم بندي او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. له طالبانو غواړو چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته خونځي ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
د شونځي تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاری چې دوی د ملت دوکا ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د شونځي بندي دروازې پرانیزي او اجازه دې نه ورکوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیر شي.
یو شمیر طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي و چې په یوې طرحې کار روان دی چې لمخې به د جنو په وړاندې د خونځي او دروازې پرانیستل شي، خو له څه د پاسه شپږ سو ورځو په تیرېدو د طالبانو حکومت نه خو دغه طرحه له خلکو سره شریک کړه او نه هم خپل د خبره په عمل کې ثابت کړه. د طالبانو حکومت د زده کړو تر څنګ په افغان میرمنو د کار په برخه کې هم محدودیتونه لګولي چې لامل یې په دې هیواد کې زرګونه میرمنې بیکاره شوي او د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو ترمنځ فقر او بیوزلي اوج ته رسیدلې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له طالبانو غوښتنه کړې چې د جنوب پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. بل لور ته چین نن پر طالبانو غږ وکړ چې په خپلو افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړې دي او له عامه ژوندې څنډې ته کړې دي اصلاحات راولي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وی بین په پکن کې وی خبري غونډې ته نن دا خبرې وکړې. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان میرمنو او جنو د کار تعلیم او تحصیل بندیز ولې پای ته نه رسی؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس ته پوښتنه د ملکی په سر کې له شزینه فعال خوشبو قریشی څخه کړې ده.
اصلا دا اوسنی وخت بندیزونه چې په خوځو شوي دي لکه دوی صرف اسلام په کې راوړي، حالان چې دلته بله مسله ده او هغه د پوټي پردې تر شا چې کوم سیزونه دي او مونږ ته ښکاره کېږي نو یا هم مونږ هغه ذهن کې لرو چې دغه سیزونه دي او دغه لپاره آواز نشو پورته کولای نو دلته بیا زمونږ خپله کمزوري ده. دلته دوی د اسلام په نامه یو څه وایي، خو که چېرې مونږ د مغفر د ښځې ذات وګورو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. لکه دا اسلام هم دا منلی ده چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده او دوی چې دي د انساني ټولنې هغه بنسټ اصول او رول لري. مونږ هم وایو چې ښځه مور ده، ښځه یو خور ده او په ټولنه کې د نسلونو روزونکي او پالونکي ده او دا هغه لومړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي. صرف هغه غواړي چې مونږ د دوی اصلي هدف هم دا ده چې باید پرمختګ ونه کړي، باید ښځې دومره قدر ونه شي چې دوی خپل غږ ولري، خپل هغه کوم حقوق چې لري دغه لپاره دادخواهي وکړي.
اغلی خوشبو، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د طالبانو مشخص کوم اهداف دي چې نو غواړي افغان میرمنې د تعلیم او کار ته مخه کړي او دوی مخه نیسي؟ تاسو په نظر
زما په نظر خو مشخص اهداف یم دای چې دا کوم نوی نسل چې دا دوی هغه روحیه مات کی، دته دوی روحیه مات کی چې دوی د خپل دا چکم لري فکر لري او یا هم د خپل وطن د جوړولو لپاره یو کار کوي او څه کوي. دوی هم دا هدف لري چې د لمانځه یوسي بل هدف کدي سیاسي لارښو نه وګورو. دوی داسې بندیزونه لګولي تر څو صبر وکړي چې دوی په رسمیت وپیژني خلک ملل متحد کدي ک نور اسلامي هوادونه دوی په لکه په رسمیت وپیژني. خو زه فکر نه کوم کچيري د بندیزونه هم د دوام ومومي یو هواد هم دوی وپیژني.
بله اغلی خوشبو د طالبانو دغه ډول دریز لکه تاسو چې خبرې کوئ هم اشاره وکړه د طالبانو دغه ډول دریز راتلونکي نسل ته مشخصا څه پیغام ورکولی شي؟
لکه څنګه چې په نننای وخت کې دغه دریز سونه دي که تاسو وګورئ پر دې څه په خوچو جمهوریت وخت کې لکه په یو کور کې لس نفر او په دې لس نفر کې ادقل پنځه نفر کار کول کم ونیسه دغه نه بیخي دوه نفر کار کول. اوس داسې شوي دي چې مثلا ځینې چې دي لکه خپل بې سواده اوس کار نه درلود دغه میرمن به کار کول یا وظیفه کول او یا هم پنتون ته تلل. اوس خو پنتونونه هم بندي هر څه بندي هغه نارینه هم په کور کې ناست دي. نو یو خو اقتصاد له لورې ډېر لکه شدیده ضربه لګول شوې دي. کم په کور کې لکه پنځه نفر کار کول اوس یو نفر کار نه کوي. او زمونږ که افغاني ټولنه خو ماشاءالله تاسو ته پته ده چې څومره لکه غړي لري په یو کور کې تقریبا دوالس پنځلس شپاړس غړي په کور کې. نو یو خو اقتصادي شو بل هغه روحیه ماده اوس که چیرې مونږ وایو که نه نن به مونږ صرف دې ته په تمه یو چې نن به طالبان دا غږ وکړي چې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شوي او یا هم ښځه کولی شي چې کار وکړي نن سبا. نو اوس مونږ د آینده لپاره داسې یو ذهنیت اخیستی چې مونږ هېڅ آینده نه لرو.
مدنی فعال خوشبو قریشی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
رسول له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
نه نیمه بجې له آزادی رادیو خبرونه اوریدل شي. خو اوس په آزادی رادیو تاسو ته یو شمیر را رسیدلی پیغامونه سره وور.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نوم میرویس بند ور دګول چا کولس ولې بیگ سمندرې څخه پیغام درته پرېږدم. زموږ ستونزه خو دا ده چې د شپږو میاشتې کېږي ته پوهنتون څخه فارغ شوی یو مګر نه کار شته نه روزګار. بس همداسې ګرځنو نه مسؤولو چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه بنسایده کړي.
حاجي صاد لایم د کندهار ولایت د شهیدانو چوک د تجارتي مارکیټ یو تن دکاندار غلو بيخي لاس اچولې دي. نه موټر سایکل پرېږدي نه موټر پرېږدي نه د چا مال پرېږدي. نو خلک یې په تشویش کې اچولي دي. نور خوش امنیت دی هیڅ مشکل نشته.
السلام علیکم. د زراعتي رادیو کار کوونکو دین کلتور ته نموزه اخیستل مهم دی. هغه د امنیتي وزیر لپاره دغه نشو کوله. خدا غزا څومره ښه خبره ده چې روژه هم پرده قصاص هم پرده او شریعت ټول پر دې چې الله پاک کړی کوم چې الله پاک دی الله پاک پس کوم چې احادیث رسول صلی الله علیه وسلم د پمو باندې محمود چې خدای قرآن حاکم کې موږ خالدیم کې شریعت ناپیس کې موږ پابند کې خو کاش کې چې وشي خدای غزا ما مقصد دا شاید ان چې اول به په ځان باندې تطبیق کوي ځکه چې متغاس زوین لیدلی ویني وسم ګرځي چې یعنی مېلوخي خځه دای کړی دی وخت یو څه تیر کړای دی بیا په کار کوم دا سبیر تر دې کوټې د خلکو مې خو ورته تخلص شوی یم دی څنګه شوی یم دی خو ډیر د غزوین په شوی دی د غزوین په اسو چاوال په ځان تطبیق مون نکو دا مو نه مو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 دوویشت یولس څلروشت دوه سو یو
د هند د غوړ لیک په لوبو کې نن د چنای سوپر کینګ او ډیلی کیپټل سترمن مسابقه روانه ده. چنای سوپر کینګ یو سلو وشپېته منډې کړې دي، اته لوبغاړې له لاسه ور کړې دي، او د دې په جواب کې ډیلی کیپټل ستروسه دریاویا منډې کړې دي، دولسمو ور روان ده او درې لوبغاړې له لاسه ور کړې دي. په دې دواړو ټیمونو کې کوم افغان نن نه لوبي شي. نه په جواب دې شته کې شوي لاند خبر.